در افغانستان خوانده می شود.
سلامون و وخت با بخیر د دې خبرونې ډیر برخه د ځوان فکر خبرونې ته ځانګړې شوې ده چې زموږ همکار فردوسی البته تاسو ته په سانس کې د انجونو خزو د نړیوال ورځې په مناسبت خپل خبرونه وړاندې کړي. خو سم پام کړئ خبرونه ته په کندز کې د طالبان امنیتي چارواکي وایي د کابل بانک د ودانۍ مخې ته په یوه ځانوژونکي کې حمله کې 15 کسان وژل شوي دي. ریوټرز خبري اژانس د امنیې قمانداني د وین جمعالدین خاکسار له قوله راپور ورکوي چې نوموړی وایي په وژل شوي کې د طالبانو وسلوال او ملکي وګړي شامل دي. د ریوټرز په راپور کې د ښاغلي خاکسار له قوله راغلي چې بریدګر خپل چاودونکي مواد د کابل بانک د ودانۍ مخې ته والوسول. د دې برید پړه تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې. د عملي به ورځ وروسته له هغې کېږي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یوه غونډه کې په افغانستان تنو سیمه کې د دایش ډلې د خراسان څنګه د غوښونو په اړه بحث وکړ. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د استازولۍ مرستیال دروتی شي پرونی غونډې ته ویل چې متحد ایالات په افغانستان او پاکستان کې دایش ډلې ته د خلکو د استخدام لپاره اندېښنه لري. دایش ډلې په تیرو څه باندې دریو کلونو کې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي د لیندې پر یوې شمه د طالبان حکومت د کډوالو رسندونکو چارو د سرپرست وزیر خلیل رحمان نقنی د وژنې په ګډون د ګڼو هاغو حملو پړه منلې ده چې ډیره انساني مرګ ژوبله یې اړولې ده. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر وایي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یادایش د خراسان څنګې فعالیتونه تصادفي او بې دلیله نه دي. واسلین بنزیا په امنیت شورا کې د افغانستان په اړه په بېګنې غونډه کې ادا وکړه چې نړیوالې ټولنې په افغانستان کې له امریکا پاتې شویو وسلو ته د دایش په څیر د ترهګرو ډلو د لاسرسي مخه سمه نه ده نیولې. هغه زیاته کړه چې له افغانستانه د ناټو په وتلو کې ګډوډي د دې سبب شوه چې ګڼې وسلې پاتې شي او بالاخره د دایش لاسته ولوېږي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې پرون د افغانستان په اړه په ځانګړې غونډه کې پر دې بحث وشو چې دایش د افغانستان او سیمې لپاره یو ترهګریز ګواښ دی. او روسي خبرم دا چې پاکستان چارواکي وایي چې د بلوچستان یلات په غرنوي ځنګلونو کې د لګیدلې اور د وژنې لپاره هڅې روانې دي. د اتفای سلګونه کارکونکو نن په داسې حال کې چې درانه وسایل یې کارول د دې اور د وژنې هڅه کوله. چارواکي وایي چې دا اور اوس د انسانانو د استوګنې سیمو او څارویو ته ګواښ کوي. د غرنوي بوټو دا اور چې له څومې شوو هوا وروسته لګیدلې د بلوچستان کهلو سیمې ته د پراخېدو په حال کې دی.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
سلامونه ستړي مشه. ځوان فکر پروګرام ته مو فرید سیال د شفیق یار او رویا جانی د تخنیکی چارو په سمبالښت هرکلی کوو. نن د فبروري 11مه په ساينس کې د نجونو ښځو نړیواله ورځ ده. د فبروري 11مه په ساينس کې د نجونو ښځو نړیواله ورځ د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ لخوا ښځو ته د علومو، ټکنالوژۍ، انجینرۍ او ریاضیاتو په برخه کې د برابري لاسرسی او ګډون په موخه نومول شوی ده. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې 33% څېړونکي په نړۍ کې ښځې دي. په داسې حال کې چې د مصنوعي ځیرکتیا د پرمختګ په برخه کې په هرو 5 مسلکي کسانو کې یوه ښځه ده. دغه شان د علومو د ملي اکاډمۍ پخوانۍ 12 غړي هم ښځې وي. په داسې حال کې چې نړۍ د ساينس په برخه کې د ښځو نجونو نړیواله ورځ لمانځي، طالبانو په افغانستان کې نجونې له زده کړو راګرځولې دي. دا چې یوازې نجونې په افغانستان کې پانتونونو خوانځیو ته نشي تللی، دا ټکنالوژي او همدارنګه هغه پرمختګونه چې په وروستیو کې په نړۍ کې رامنځته شوي د دوی برخه کې زده کړې نشي کولی، بلکې د طالبانو په حکومت کې هکرانو په وروستیو کې د 21 وزارتونو داسې مطالب هم خپاره کړي دي چې د دوی هغه ډیټا یا معلومات باید په محرمه توګه ساتل شوی وي. دغه نامعلومی هکرې ډلې وړ مورز په یو بیسار اقدام کې د طالبانو د حکومت پر ادارو سایبری برید وکړ او د 21 وزارتونو خپلواک ریاستونو اسناد د طالب لیکس په نوم یو ویب پاڼې یا یو ویب سایټ کې خپاره کړل. د بهرنیو چارو وزارت، مالی، عدلی وزارت، د اطلاعات او کلتور، مخابراتو، قانونو، د امر بالمعروف وزارتونو او په ورته وخت کې د سترې محکمې او د محاسباتو د عمومي ریاست هغه بنسټونه دي چې په طالب لیکس کې اسناد افشا شوي دي. په افشا شوو اسنادو کې رسمي احکام راغلي، دولتي مکتوبونه، اقتصادي قراردادونه، اداري معلومات او د طالبانو حساس امنیتي اسناد هم شامل دي. په دې اسنادو کې د لزګونو ښځو په ګډون د زرګونو کسانو نیول، د طالبانو د امر بالمعروف وزارت لخوا د خلکو ځورونه، د پخواني حکومت د کارکوونکو پر ضد اقدامات، د طالبانو غړو ته د امتیازاتو اسانتیاو برابرول، د خلکو پر ژوند د بېلابېلو محدودیتونو لګول او د بشري حقونو پراخي سرغړونې پاړه باندې اسناد افشا شوي دي. خو د ټول څنګه امکان لري چې یو څوک که د افغانستان دننه یا بهر وي دومره په پراخه کچه باندې معلومات افشا کړي؟ یعنی په عین وخت کې یوویشت یا اتلسو وزارتونو او ادارو ته لاسرسی څنګه امکان لري؟ په تخنیکي لحاظ باندې آیا دا کار د افغانستان دننه شوی که له افغانستانه بهر شوی؟ د طالبانو حکومت کوم چارواکی پکې لاس لري او که نه لري؟ او که چیرې افغان نجونې وکولی شي په دغې برخه کې زده کړې ونه کړي، آیا د دې امکان لام شته چې ښځې له دې برخې لرې پاتې شي او ونه شي کولی شي په آینده کې هم که دغه ډول معلومات یو څوک په خپل ټلیفون کې یا په خپل کمپیوټر کې لري او هغه ونه شي کولی ساتنه یې وکړي، څه ډول ستونزې رامنځته کولی شي؟ نن په پروګرام کې په همدې موضوع خبرې کوو. میلمانه هم راسره شته. اورېدونکو، تاسو هم کولی شئ چې زنګونه راته ووهئ، خپل نظرونه راسره شریک کړئ. زه تاسو ته د ټلیفون شمیرې وایم: 00-420-2015-01 او 00-420-2015-01. په خبرونه کې راسره میلمانه د امنیتی د سایبری امنیت په برخه کې کارپو جمیل باسط، لاس دکړو راګرځول شوی محصل اسریا خان او همدارنګه شبانه نوری دي. تاسو ټول قدرمن خبرونې ته ستړي مشي، په خیر راغلی. باسط صاحب، پیل به له تاسو وکړو. دغه معلومات چې موږ وایو هکرانو د طالبانو له وزارتونو له بېلابېلو ادارو غلا کړي او بیا په طالب لیکس کې خپاره کړي دي، دغه پروسه د معلوماتو د راټولولو څنګه وي؟ داسې په دولتي کمپیوټرونو کې څه ستونزه پیښیږي یا څه داسې سافټویر پکې وي چې یو څوک کولی شي دا معلومات ترې راواخلي او بیا پټې کړي او بیرته یې خپاره کړي؟ د دې دغه تخنیکي اړخ کې راته تشریح کړي.
ډېره زیاته مننه. آباد اوسې ټولو ته سلام. رښتیا هم دایمنګ تاسو په هیواد کې یو بیسار اټیکو زمونږ په نېشنل ډیټا باندې یا په ملي ډیټا باندې او په دانو اټیک شته له نورو اټیکونو متفاوت دی. کله چې په افغانستان کې امارت حاکم شو نو یو کال نیم بعد کپام می د زیاتره وزارتونو ویب سایټونه ډاون شول چې هغه بیل نو اټیک دی. هغه وخت کې ډی ډاس یا ډاس اټیک په نامه ونومول شو چې ډنیل آف سرویس، یعنی هغه قابلیت د کار یا غسل شو دا ویب سایټونه هغه دومره خطرناک نه وی، فقط هغه سرویسز بندیږي. خود دا نواټک چې ډیر زیات سنسټیټیو ملي انفارمیشن یا معلومات خلکو مخ ته راوصل، دا ډیر خطرې حمله وی. او زه فکر نه کوم چې د افغانستان په تاریخ کې داسې حمله تر اوسه شوې وي. عموما د دې اټیکونو ټایپ داسې وی چې هکران آر آی ٹی ریموٹ اکسس ٹروجن دا د اینڈ پوائنٹس یا کمپیوٹرونو ته ڈپلوئی کوي، رسوي چې هغه د وزارتونو او مهمو ادارو خلکو کمپیوټرونه وسیږي. هغه ته د رسولو نه انسټالول نه بعد بیا په دې نو کوډونو کې یا سافټویرونو کې یا پیس آف کوډس کې دا ابیلیټی وی چې ځان خپور کې په هغه نیټورک کې. مثال د یو وزارت نیټورک ته د یو ایمیل لارې یا د یو اس بی لارې دا وایرس ورسولای شو، هغه بیا په هغه کې خبريږي په هغه نیټورک کې د وزارت مربوط. نو یو غلط فهمي چې موجوده ده تر اوسه پورې چې د طالبانو یا د امارت ویب سایټونه هک شوي دي یا سیستمونه هک شوي، دا غس نه ده، بلکې دا ډیر یو ماس اټیک وو، ډیر لوی اټیک وو چې په لوی وخت اوږد وخت کې د مختلفو مهمو اداراتو کمپیوټرونو ته دغه وایرس یا ټروجن ډیپلوی شوي چې مختلف لارې لري. کیدلی شي ایمیل فیشنګ شوی ترسره شوی اوسیږي، کیدلی شي د فلشونو له لارې دغه وزارت یو کمپیوټر ته دا وایرس رسیدلی اوسیږي. خو د دې رسیدو نه بعد بیا دا وایرس خپل فعالیت شروع کوي او ډیټا آہستہ آہستہ د ہیکرانو کمپیوٹر ته لیږي. زما په آن دا حمله داسې نه ده شوې چې په یو ورځ کې ترسره شوې, نن ترسره شو سبا ټول معلومات لیک شول, نه. دا اوږد پلان شوې حمله وه او اوږد وخت کې ډیټا دې ترانسفر کوله هیکرانو ته, چې متاسفانه پښته شرایطو کې د افغانستان هغه ټکنالوژیکي سټراکچر چې دی هغه دومره ضعیف وو چې دغه اوږد وخت کې هیڅوک هم دې ته متوجه نه شول چې دا ډیټا روانه ده زموږ نیټورک نه بار وځي. نہ کم نو فائرول لرو, نہ کم مانیٹورنگ سسٹم لرو, نہ ای ڈی آر یا ایکس ٹی آر لرو, اینڈ پوائنٹ ڈیٹیکشن ان ریسپانس منگا التا پر ٹیکنالوجی کے پر سیکورٹی کے لرو چاغ بائد انسٹال وی او دا کمپیوٹر نہ دا مہم و کسانو بائد پہ سیف وی دا مہم و کسان و کمپیوٹر نہ بائد دا پسی عملو نہ وہ ساتھی متاسفانہ دا یو نو
معلومات سوائی چھے دا کار دا افغانستان دا دن چا کڑا ہے کہ نا لبہر نئیم امکانات شتا
دا په هر حالت کې امکان لري کیدلې شي بهر نوي کیدلې شي انن د افغانستان نوي زکه دا کم لوکل اچک نه دی چې کم وایرلس وای فای د هک شو وسی یا لوکل ایریا نتورک د هک شو وسی دا کیدلې شي چې بیرون سوکینی او دا لینکونه ورسېدو ته او د کارمندانو د ټکنالوژي نه ناپوهي د کارمندانو ته د مهمو ټریننګونو نشوالي لوجه اویرنس چمنګ ورته ویو هغه موجود نه وینو بیا دو مختلف مسافرونو د خپل کمپیوټرو کې اجازه ورکړي کپ یو وزارت کې یو کس د اجازه ورکړه بیا وایرس کې کچ کوم وی ټایپ د کوډ داس وی هغه بیا د قوت لري چې په نت ورک کې خور شي او دا ډاټا بیا په قرار کاپی کی د دې لپاره موږ مختلف حل لري لرو چې یو نو امپلیمنت شوی خو زه یو بل غلط فهمی چې اوس موجوده دا غدا چې کېدل شي د نننه اداراتو کارمندانو دا کار کړي او چې یو چاته ډاټا ورکړ شوی دا بالکل ټیکنیکلی فیزیبل نه ده او لوجیکلی فیزیبل نه ده. دا هیڅ امکان نه لري چې دومره یو ویش اداراتو ډاټا دې یو ویش اداراتو کې مختلف کسان دي ناس یا ډاټا دې راټول کړي بیا دې یو ګروپ ته ورکړي بیا دې هغه خور کړي نه. ډېر غټه ډاټا وا 500 GB ټیکس ډاټا بیخي زیاته ډاټا ده دا بلکې دا د ماس فیشنګ لاري یا د ټروجن د ډیپلایمنت لاري اوږد وخت ټوله شوې ده او خوره شوې ده چې دا د بیرون نه هم کېدلی شي او ویننه نه هم کېدلی شي دواړه حالات هم
بس صاحب کله چې بیا دغه ډیټا انتقالیږي بل کمپیوټر ته ترانسفر کیږي لکه څنګه چې تاسو ویل دی اوږده پروسه ده داسې څه نښې د یو چا په ټلیفون کې یا د یو چا په کمپیوټر کې ښکاري چې هغه ته وښایي یو نوټیفیکیشن ورکړي چې ستا له کمپیوټر نه ډیټا یو بل څوک ترانسفر کوي داسې څه علامې شته څه نښې شته چې یو څوک پوه شي؟
بالکل موږ دې لپاره قوي پلیټ فارمونه لرو. تیر کال کوم یادیږي کراؤډ سټرایک چې په دې کې ډېر مشهور و هغه ایئرپورټونه چې ډاون شول د مایکروسافټ دی او اپډیټ لوږي هغه همدا نو سرویس پرووایډ کوي ان پوینټ چې دی هغه هغه ساری کوم مسله وي هغه ته رپورټ کوي مانیټور کوي. متاسفانه موږ وطن فیلن موږ نظام دې لوږي هغه ټکا دا باور نه لري د رسمیاتو له وجې چې زمونږ ټکنالوژي مس یوز نشي نو دې وجې نه موږ دا سولوشنونه خپل کمپیوټرونو کې نه لرو. دوی محل لار دا چې اوپن سورس ټکنالوژیانه استفاده شي چې هغه د چا لیسنس ضرورت نه لري هغه د چا نه د اغېستو رسمیاتو ضرورت نه لري خو اوپن سورس ټکنالوژیانه بیا تخنیکی کسان غواړي تخنیکی قشر غواړي تخنیکی انجینران غواړي چې موږ په تیر نظام کې درلودل او د نوي نظام راتګ سره زما په 95% کسان وتلی دي او نور مل هڅه کوي چې وو دي تخنیکی کسان نو دا یو نه وای قرارداد خو چا سره نه شو کولای رسمي نه لرو. دوی م نه وای دا چې تخنیکی انجینران د اوپن سورس ټکنالوژي نه استفاده وکړي هغه لپاره انجینران په کار دي کم چې زمونږ افغان انجینران زیاتره له هیواد بهر وتلی
ام دغه ستونزه یوازې په نجونو ورټوله نو کو نن د فبروري 12 د په ساینس کې د نجونو ښځو نړیواله ورځ ده که په افغانستان کې په ټوله کې ځوانان راواخلي هغه کسان چې دغه برخه کې انجینران دي پوهیږي چې آی ټي سره څنګه کار وکړي دا سیستمونه څنګه وساتي په ځانګړې توګه کله چې موږ د دولت هغه محرم اسنادو ته راځو چې باید افشا نه شي په دې برخه کې اوس مهال چې هغه ځوانان په افغانستان کې زده کړې کوي موږ د کمپیوټر ساینس په نوم باندې او پوهنځی لرو ستاسې په آن باندې په دې برخه کې دغه زده کړې دومره په کیفیت دي چې یو څوک ترې فارغېږي وکولی شي دا سیستمونه په سمه توګه باندې وکاروي او اسناد وساتي؟
خیلی پوښتنه ده اشاره وکړه. واقعا انجونې چې دی په ټکنالوژي کې ډېر لوی رول لري. کته چې د ټکنالوژي هغه اساسي پایا وګوره، پروګرامینګ لانګویج، هغه کوډ چې لیکل کیږي، هغه لومړنی لانګویج چې دا هغه د یوې میرمنې لخوا ډیزاین شوی ده. کله کله دا ټکنالوژي کې بعضی خلک وایي ګپ هم لګوي چې دا ډېر سخت دی ځکه چې میرمنو ډیزاین کړی، خو واقعیت خبره دا ده چې د ټکنالوژي بیس چې دی هغه اساس د په دې نړۍ کې شده، د پروګرامینګ لانګویج ډیزاین چې دی هغه میرمنو ترسره کړی دی، ډېر زیات رول لوبولی شي. خو دوه حالت دی، یو په جمهوري نظام کې موږ څومره د میرمنو نه استفاده کولی شو په ټکنالوژي کې، څنګه روانو کاغذ موږ نن ورځې باس نه وي. یو اوسنی حالت، اوسنی حالت خو تاسو ته بیخي معلوم دی چې دول زده کړو منع دي، او زه یې ډېر شاهد یم چې موږ په افغانستان کې ډېر ښه سافټویر انجینران د ټکنالوژي برخه کې خویندې درلودلې، ډېر لایق خویندې وي، هغو ډېر محفوظ سیستمونه ډیولپ کول، ډیزاین کول، او دا الہی ورکړه ده چې فیمیل طبقې ته یا د میرمنو طبقې ته الله پاک ورکړي چې ډېر ډېر حساس وي، ډېر وړو نقطو ته متوجه وي، او دا هغه څه دي چې میرمنو سره دا قابلیت شته دی او کولی شي ډېر امنیت په لحاظ قوي سیستمونه جوړ کړي او همدارنګه قوي څارنه وکړي د سیستمونو. کم چې متاسفانه اوسنی ایجوکیشن سیستم یا دغه اوس چې کمپیوټر ساینس پوهنځي روان دي، نجونې خو پرېده، د هلکانو هم هغه سویه ډېره ښکته شوې ده. زما د معلوماتو په اساس لویه برخه د ننګرهار پوهنتون استادان بیرون وتلي دي، د کمپیوټر ساینس پوهنځي د پولیټکنیک استادان بیرون وتلي دي، همدارنګه د هیواد مشهور دغه راوخلي پوهنتونونه او دغه د کمپیوټر ساینس پوهنځي زیاتره استادان بیرون وتلي دي. دا اوسنی تحول نه بعد د دې ترڅنګ موږ په خوا چې کوم قوي ټکنالوژیکي زده کړو برخه درلودله، یو ښه مثال د نجونو برخه کې یا د فیمیل برخه کې د ریبوټک ګروپ وو چې هغو خیر اثرونه درلودلې، چې هغه هم د هیواد اوس بهر وتلی، نور هیوادونو ورته زمینه سازي کړې ده او هغو لپاره فایده دغه کار کوي، نور هیوادونو لپاره انوویشنز کوي. همدغسې دغه طبقې د نشوالي د انجینرو د طبقې په ټکنالوژي او په پونزیو کې د کموالي له وجې بالکل زمونږ هیواد په عمومي پوسچر د ټکنالوژي باندې منفي اغیز درلودلی شي، او اوسنی وضعیت بېخي د نړۍ د یو هیواد په توګه د منلو نه دی. که چېرته یو سالم نظام حاکم وي او موږ د دې نړۍ برخه یو، نو کوم حالت چې اوس د ټکنالوژي سره روان دی دا د منلو نه دی.
بس څه مخکې لین چې زه د انجینر ته ورشم، له دوی نه د دوی د علاقې په اړه باندې چې څومره دوی له ساينس سره لري وپوښتم. دغه بریدونه چې د طالبانو په ادارو باندې کیږي، وزارتونو باندې کیږي، تاسو په دې برخه کې پوهیږي؟ فکر کوي طالبان د افغانستان د نن په وزارتونو کې پخوانی کسان کې ترنه وباسي، دوی دومره ظرفیت لري چې په راتلونکو کې د دې ساتنه وکړي، او که چیرته ساتنه ونه کړي په فکر مو بیرته به پخوانی سیستم ته ستانه شو، چارچای به په قلم او په کتاب او په کتابچه راټول شي؟
ګوره، ټکنالوژیکي سیستمونو کې درې پړاو دي. یو ډیولپمنت دی، یو مینټیننس دی، یو سکیورلی ساتلې دي چې هغه سکیورټی وساتلی شي دغه انفراسټرکچر. که پخوانی کسان لري شي چې اوس ډېر لږ پاتې دي، که هغه تاسو لري کې، نو بالکل دا قابلیت دو کې نشته دی، ځکه دو خو زیاتره د امارت کسان مدرسو کې لوی شوي دي یا هغه ټریډیشنل ایجوکیشنل سیستم کې لږ ډېر بلد دي، لوی نه لوی هغه املا او انشا به زی او یا د ریاضي هغه بیسیک فارمولې وای زی. نو لومړی برخه چې دوه په کې بالکل فیل وی، هغه د نیو سیستمونو جوړول وی چاغه کې به بالکل فیل وی. دویم د مینټیننس
سیستم، دغه سیستمونه چې جوړیږي دا په عموما په پانتونونو کې جوړیږي. هدف مو دا ده چې په پانتونونو کې کوم محصلین چې دي یا کوم کسان چې په دې برخه کې نووري کوي، دوی به دا برخه بیخي فلج کړي.
بالکل، پوهنتونونو کې نه، پوهنتونونه دا نه کسان ټرین کوي، بیا غو راځي اداراتو کې مقرریږي که هغه خویندې وي که ورونه وي، دا سیستمونه جوړوي نوي ضرورتونو. لکه یو ساده مثال زر ته وایم، موږ د تثبیت هویت په نامه یو سیستم درلودلو په ایس آی ملي کې، دا غي سیستم جوړون کې ټول انجینران افغانان ول، دا غي ټیم لیډ د کابل پوهنتون استاد او د کمپیوټر ساینس پوهنځي شو فکر کوم له هوا د بیرون وتلی، دغه ټوله پروسه افغان انجینرانو شاگردان په افغانستان کې وروزل شول، سیستم په افغانستان کې جوړ شو او افغانانو لپاره خدمات وړاندې کول چې هر ځکه به د چا تذکره ته چې کوله د نړۍ هر ګوټ کې معلومېده چې د افغان دی کنه دی. د دې سیستم جوړول یو برخه ده. دویمې د هغې مینټیننس دی چې یعنی کله دا انجینران دا سیستم جوړ کړي د هغې چلول هغه انجینران افغان انجینران نشته، د هغه سیستم اوس ډاون دی. نو اوسنی خلکو کې دا ظرفیت نشته چې بیا سیستمونه چې پخوانه جوړ شوي هغه مینټین کړي وساتي. یو څو سیستمونه دي لکه تذکره او پاسپورټ چې هغه ډېر هغه اساسي برخې هغه وخت کې د قرارداد په واسطه جوړ شوي، یو څه وخت به دوام نور هم وکولی شي که اوسني د تیر نظام خلک تیر وباسي هغه لږ چې پاتې دي شاید هغه دوام به ډېر اوږد نه شي. او درېیمه برخه امنیت دی. د دې ټولو ډاټا سیستم چې کله جوړ شي کله رن شي بیا د هغې امنیت دی. په امنیت کې خو بالکل منګه په دې خلکو کې ظرفیت نه لرو. اوورال افغانستان کې سایبر سیکیورټي کې کسان مونږ کم لرو او بیا د اوسني نظام نه دا تمه کول دا به لږ سخته شي.
مننه تاسو ته بیرته راګرځم را سره اوسې. مونږ سره دوه نورې قدرمنې میلمنې سریا خان او شبانه نوري هم دي چې د دواړه له زده کړو راګرځول شوي. سریا جانې په پیل کې تاسو ته راځم. عموما هغه څه چې مونږ اورېدلې دي یو په ټوله کې داسې یو معقوله ګرځېدلې ده چې نجونې ډېر له ریاضیاتو سره یا دغه ټکنالوژۍ سره نه غواړي ځان بلد کړي. کلم چې ته ورنه پوښتنه وکړې په ځانګړې توګه چې ماشومان وي غواړي په آینده کې څه شي وایي غواړم ډاکټره شم، ستا په نظر باندې چې تاسو خپله حقوق لوستې دي څومره نجونې علاقه لري له دغې مسلک سره چې دوی مکولی شي په ټکنالوژۍ کې کار وکړي زده کړې وکړي؟ ستاسو په ملګرو کې داسې څوک چې مثلا دا فیلډ یې خوښ کړی تللی وي کمپیوټر ساینس یې ویلی وي یا کمپیوټر سره علاقه ډېره وي؟
مطلب
ډېر زیاته ستونزه ده. زه بخښنه غواړم کشکې لږ مو دا موقعیت بدل کړي. اوس خو سم راغی دا خبره خو مو سم موږ اورېدله. خو نه بېګم چې ستاسې بغه کې څه ستونزه، تاسې مهرباني وکړئ دا مه ورکړئ که چېرته ستونزه و بیا مو لږ موقعیت بدل کړئ. مهرباني.
زما خپل همکار وه چې هغه د کمپیوټر ساینس ویله هغې ته به ټول همدغه ویله چې انجینیر دی نه شي کولی کمپیوټر ساینس زده کړه کې پرمختګ وکړي او نه شي کولی چې په دې کې نور هم مخکې لاړ شي. یعنې په درېیم دویم سمستر کې کېدی شي ته خپله پتنګ شي د پونځی بیخي سر کې پرېږدي. نو په افغانستان کې دا یوه مفکوره شته چې انجینیر یعنې د سید فکر کوي چې انجینیر نه شي کولی په ټکنالوژۍ کې پرمختګ وکړي. حالان چې ټکنالوژي ډول یعنې انجینیر کې هلکانې کولی شي پکې پرمختګ وکړي. په نور نړۍ کې مونږ شاید حال یو چې که چېرته دوه کسان درې کسان انجینران یا کسان په ټکنالوژي کې چې سړی وي په څنګ کې حتما یو مېرمنه هم شته دی. خو هغوی داسې نه ده چې په هوا کې زده کړې کړي دي. هغوی باندې کار شوی ده، هغوی ته زمینه برابره شوې ده، هغوی ته دا اپورچونیټي چې همدا ورته وایي دا ورته ورکړل شوې ده که ښځې که هلکانې که نجونې که سړی هر څوک شي. نو که دغه اپورچونیټیز دغه فرصتونه په افغانستان کې هم برابر شي نو نجونې هم کولی شي چې په ټکنالوژي کې پرمختګ وکړي. ټکنالوژي داسې خو یو علوم نه ده چې په ژوند کې ناممکن شي یا هغه انسان ونه شي کولی پکې پرمختګ وکړي. نو که چېرته مونږ طبابت لوستلی شو، انجینیرینګ لوستلی شو، نور ټول پونځیګانو کې زده کړې کولی شو، نو په ټکنالوژي کې هم مونږ ظرفیت لرو چې پرمختګ وکړو. نو د اپورچونیټیز او د فرصتونو برابرول دغه ضروري ده. او دا چې واقعا دا خبره واقعا د کمپیوټر ساینس کې او اقتصاد کې انجینې به حد ډېر کمې په ټول صنفونو کې زیاتره وخت مونږ شاید حال وو په خوا کې چې کله مونږ پوهنتون ته تلو یو جنۍ یا زیات نهایتا دوه کسان یا درې کسان به په یو کلاس کې وو. نو دا ټول فرصتونه باندې دا خبره چې دوی ته بیا فرصت نه برابرېږي که چېرته زده کړې موکې زیاد د کار لپاره زمینه نه برابرېږي یا که کار لپاره زمینه برابر شو هغه فیلډ کې بیا دوی ته وایي چې تاسو تجربه نه لرئ خو زیاتره په افغانستان کې د کار لپاره هم زمینه نه وي نو زیاتره نجونې بیا دوی ته زړه نه خرکوي چې په دې فیلډ کې لاړ شي او دغه زده کړې وکړي نو دوی بیا تبابت ته مخه کوي نور ښوونځیګانو ته ځي نو همدې لپاره چې دا زیاتره زیات دل سر چې مونږ وایو د دې زده کړې نه دل سر کېږي
مننه څه فکر کوي که څنګه په ټولنه کې ستونزه دا ده چې نجلۍ ته ویل کېږي چې ته یا په دې برخه کې وړتیا نه لرې یا همداسې یو ډول دا خبره پاتې ده چې نجونې نشي کولی یا که کولی هم شي نه غواړي د هغې برخو ته ورشي اوس خو په افغانستان کې زده کړې بندې دي یو څه آنلاین امکانات شته کوم کسان چې انټرنیټ لري ټلیفون ته لاسرسی لري کمپیوټر ته لاسرسی لري ډېره دغه د نوو پرمختګونو ډېره برخه اوس په یوټیوب باندې خلک کولی شي پیدا کړي ورنه زده کړه وکړي اوس چې افغان نجونې په کور ناستې دي ستاسې په شمول باندې کوشش مو کله کړی ده چې هر شی په آنلاین توګه باندې وګوري چې په نړۍ کې نوي پرمختګونه څه دي په ځانګړې توګه دغه مصنوعي ځیرکتیا چې راوته کارونه یې اسانه کړي کله مو ترې ګټه اخیستې
زیاتره وخت پیدا ځانې وګورئ دغه یو موبایل چې زموږ په لاس کې ده مونږ چې یوز کوو یا د دې استعمال چې په دې باندې مونږ پوهېږو چې دا څه رقم استعمالېږي دا څه رقم ترې نه ګټه واخلو دا خپل یو ټکنالوژي ده کمپیوټر مونږ کمپیوټر ته لاسرسی لري یا د انټرنیټ نه استفاده کوو دا خپل یو ټکنالوژي ده چې مونږ ترې نه استفاده کوو او پوهېږو چې مونږ څه رقم ترې ګټه واخلو نو د کومې ورځ نه واقعا چې د طالبان راغلي دي او د پوهنتونونو دروازې خصوصا چې بند شو نو زما ډېر زیات سرچونه کړې دي په ګوګل کې تللی یم په یوټیوب کې تللی یم سرچونه مې کړې دي که آنلاین سکالرشپونه دي که د اروپایي دي که آسیایي هېوادونه دي ما غوښتلې ده چې دوی ته زه اپلای وکړم ډېر زیات لینکونو ته تللی یم په بالاخره وتوانېدم په دې دونه لټنه لټنه چې په لټنه کې هغه وایي که نه چې څونه یو شی پسې ګرځي هغه لاسته دتمن راځي نو په دې باندې وتوانېدم چې یو سکالرشپ ته مې لاره پیدا کړه په آنلاین طریقې باندې په انډیا کې ده او پکې کامیاب هم شوم او اوس مې درسونه شروع دي او کولی شم پکې آنلاین زده کړې وکړم دا هم یو ټکنالوژي ده چې ما ورته لاسرسی درلوده ترې نه مې ګټه واخیستله نو اوس نجونې چې په کور دي د انټرنیټ چې د دوی په لاس کې دغه موبایل ده او پکې انټرنیټ شته د دغې فرصت څخه استفاده کولی شي آنلاین کورسونه هم شته دي آنلاین زده کړې هم شته کلاسونه هم شته که چېرته دوی وغواړي دې ته اپلای وکړي که اپلای په طریقه باندې نه پوهېږي یو کس نه پوښتنه وکړي یا هم لاړ شي یوټیوب کې سرچ وکړي چې څه رقم ورته اپلای وکړي نو دا ټول طریقې ورته راځي زیاتره داسې پیجونه دي چې د هغې اپلای کول ډېر اسان ساده ده په موبایل کې هم کېږي خو زیاتره بیا داسې پیجونه دي چې هغه په کمپیوټر کې باندې کېږي نو که چېرته انسان ورته لاسرسی ولري دې شیانو ته نو په اسانۍ سره کولی شي چې اپلای وکړي او د انټرنیټ او د دې موقع څخه استفاده وکړي
بندنه کور ودان سره تاسو ته بیرته راګرځم شبانه جان هم راسره شته شبانه ته هم ستړي مشي پروګرام ته بخیر راغلې شبانه جان کته تاسو راته وایست دغه د ټلیفون او د کمپیوټر کارول د افغان نجونو لخوا په ځینو کورنیو کې کله کله ډېر ممانعات جوړوي په ځانګړې توګه کله چې نجلۍ په ټلیفون په لاس کې اخلي ځینې داسې ستونزې ورته راپورته کېږي که هغه ملګري ورته پیغامونه پرېږدي یا بل چا سره خبرې کوي د خوله لرې پرېږدي چې هغه ورنه زده کړه وکړي تاسې چې خپل کورنۍ کې یاستې ټلیفون لري دې ستونزې سره مو څنګه مبارزه کړې ده که یو نجلۍ ټلیفون ولري یا وغواړي ټکنالوژي وکاروي انټرنیټ ته لاسرسی ولري د زده کړې په موخه باندې دا څه ستونزه نه ده کورنۍ څنګه مو په دې قانع کړې ده
سلامونه آغلې سوال تا ته اوریدونکو ته څه مده چې ټول غوړو جوړې واقعا چې دا ستونزه ډېره پېښېږي ځکه د اولاد زموږ په کورنۍ کې مو لیدلې دي د کوم نجلۍ په نوم په ټلیفون وي نه دوی ډېر یو عجیبه فکر ورته په دې کې دا ټلیفون دی نو دا په دلارې وباسي د هغه څه په اړه چې شي کوي او مو برعکس یو انسان چې نو غوړي ځان په اړه لاره باندې پرمختیا وکړي یو لارې ځان ته پیدا کړي هغه کولی شي دا لپاره بیا تر ټولو ښه لاره د ټکنالوژي ده چې کولی شي هغه اوس هم په ټلیفون دی او کمپیوټر ته چې موږ کولی شو انټرنیټ په لري دغه نام زده کړو او د یو خپل دوستانو سره د اړیکې ولرو د ټکنالوژي په اړه چې ډیر څه لري خو زه څه وایم دا څه نه دی په تنه کې نه کې چې که هم څه نه لري چې په مستې کلای دی او په تاسو نه مو خلک زیو نه اوسم د په خو په دې د دوی په کې چې دی ویجنې سره په لاس کې ټلیفون دی دا ډیره خرابه جنې وتی او بریکس سیستم نشته چې تلیفون ولرې چې درس پکې وایي او د سنځو سره انسان څنګه کې اول دغه شو مخې ویری نو سره څه کوي څه کوي نو کولې شو دغه نه پوښتنه خپل خبرې ورته وکړو نو ټکنالوژي ډېر ښه شوه او انسان دې د خلکو فکرونه هم تغیر وکړي.
مننه شبانه جان، تاسو هم زه تاسو بیرته راګرځم خو د لږ موقعیت مو بدل کړئ ځکه ستاسې غږم که ګوشي مو ایښي واغه لري کوي همداسې ټلیفون غوږ ته ونیسئ چې غږ مو لږ سم راشي. باسه صاحب، که تاسو راته ووایاست مخکې لینه چې تاسو پروګرام ته راشئ، تاسو یو لینک ماته استولی و په هغې کې هغه د طالبانو د دفاع وزارت مو پاڼه مو رسمي پاڼه وه چې هغه هم پکې لیکلی چې دا نشي موندل کېدلی. دغه مطالب چې حق شوې دي، معلومات چې حق شوې دي د طالب لیکس لخوا، او دغه ډول پیجونه چې بیا د دوی رسمي دي هغه نه پیدا کیږي په انټرنیټ باندې، د دې توپیرونه څه دي؟ کله چې یو پیج نه ښکاري معلومات، دا په دې معنی چې دا هم حق شوې ده او معلومات یې کیدای شي بله ورځ خپاره شي که نه، دا په بله معنا ده؟
بالکل، نن سهار د دلاران چې پنشیر پنامه د زنده آباد احمد پنامه دغه سي یو بنر د دفاع وزارت په فکر کوم په سایډ باندې راغلی او بیا له ګروس سره ویب سایټ کنټینټ ډاون شو. ډاون معنی ډینیل اف سرویس، چې هغه خدمات چې وړاندې کوي هغه بند شي، هغه ویب سایټ ته لاسرسی نه کیږي. دینه وه حملو کې مونږه معلومات ته لاسرسی نشو پیدا کولی، بلکې یوازې یو تاوان رسو مقابل جانب ته. دغه تاوان چې دغه کنټینټ اویلیبل نه وي، یعنی عوام نشي کولی وګوري، هغه ادارې معلومات څوک نشي کتلی، او د ادارې لپاره دا د حیثیت په لحاظ د سرویس په لحاظ یو نیگیټیو پوینټ وي چې نشي کولی خپل غږ یا خپل معلومات چاته ورسوي. یعنی یو څوک ایتا پلټا پکې، یعنی مطلب دا ویب سایټ بند کا بس دی. نو پا دینا حملو کی بیا حساس معلومات سسٹم نا نشو راو استلے دا غیل پار خپل دا حساس معلومات پار من خپل حملے لرو، لکا خی مثال دا سورا دوران دے چھ دا مالویر گینگ چھ دا اکسس ترلاسه کر ٹروجن ڈپلائی کر دا مختلف وزارتونو تا، او زلا پدی اقیده ما چھو اس با ماغا حملہ جریان داری زکر نبی ڈیٹک شوی. ام دارنگا اسکیول سٹرکچر کوری لینگویج انجکشن پناما یو اٹیک لرو چا اغا معلومات بیارا او باسی اکسسس هم معلومات باسی، اسکیول هم معلومات او بخی اکسسس کی منگا مس انفارمیشن ڈسپلائی کولی شو مقابل جانب پو ویب سائٹ کی، او اسکیول انجکشن کې بیا هم معلومات راوستلی شو. نو سارانه حمله چې د دفاع وزارت د امارت د دفاع وزارت په پیج یا په پاڼه باندې وو، هغه داسې کوم حمله نه و چې هغې په نتیجه کې د حساس معلومات راووت.
بیا دغه حمله که پای ته ورسیږي څنګه یې مخه نیولی شي د دې حملې؟ یو او کوم معلومات چې لاکه پخوا په دې پاڼه کې وو هغه بیرته راښکاره کیږي که نه؟ هغه ورسره له منځه ځي دې ډول حملې سره؟
هغه بیرته راښکاره کیدلی شي. د هغې لپاره تخنیکي سولوشن یا حل چې موږ هغې ته لوډ بلانسنګ وایو، مطلب د ډاس اټیکونو کې څه چل کیږي، کتاب پاڼې باندې په زرهاو ملیونهاو غوښتنې راځي. کتاب هغه سرور چې دی، موږ په ټکنالوژي کې لحاظ بهزه تشریح کوم، سرور هغې ته د جواب ویلو قابل نه وي. ډیټا دې موجوده وي، هر څه په خپل ځای وي، خو جواب نشي ویلی. نو ورته وایي چې تاسو هغه سرور دا جواب ورکوي چې زه نشم کولی تاسو ته اوس جواب درکړم، ځکه ډېر زیات ریکوېستونه راشي، ډېر زیات غوښتنې راځي او درواغ غوښتنې وي، داسې نه وي چې ډېر انسانان ورته ناست وي. نو دې له وجې نه ایتا معلومات ډاون کېږي، سرور د جواب نه وایي بغیر له دې چې پکې ګوتې ووهلی شي، بیا دوباره چې فعال کوئ هغې لپاره مختلف حل لري، بل سرور ته وړئ فعال کوئ، او یا تاسو لوډ بلانسنګ کوئ، هغه سرور مو قوي کوئ او هغه مخکې لوډ بلانسر لګوئ، بیرته فعالیت شروع کیږي.
تاسو د مخکې موضوع یاد کړ چې مس انفارمیشن لپاره کله داسې کیږي چې یو څوک ستاسو د پیج مو حق کوي، د هغې انرشپ اخلي، بیا کولی شي خپله پکې پوسټونه وکړي. د دې د مخنیوي لپاره داسې څه کولی شو دفتن چې دا کار ودرو، او کله چې ودرو د دایم لپاره موږ څنګه د خپلې مثلا یو شخصي او کس په فیسبوک کې حق شي بل څوک ور باندې پوسټونه کوي، دا کس څنګه د دې مخه نیولی شي او راتلونکي اوږدمهال لپاره څه وکړي چې امنیت خوندي وي؟
بالکل، دا بل ټاپک د سوشل میډیا کې کچې تمنګ هک کیږي، زمنګ صفه کنټرول بل چاته ځي. نو یو څو موارد دي چې هغه باید په نظر کې ونیسو. هر چیز تر منگ بائے دا مسئلہ رپورٹ کو مربوطہ ادارے تھا کہ ایکس پان ہے کہ فیس بک پان ہے کہ ٹک ٹاک کی کارسو کی دوم رپورٹ چلے کم ذائقہ بائے ہما گا موبائل یا کمپیوٹر اسی چنگ مخ کے استفادہ کرے دیا مخ کے لدے چیک شو منگ اچھے استعمال کرے آخری پنجل اسپرز کے موبائل یا کمپیوٹر منگ استفادہ کرے ہما گا بائے استفادہ شی دریم باید منگا ہر انٹرنیٹ استفادہ کو چھ دے ہیک نہ مخ کے منگ استفادہ کو کاغذ سیم کارڈ ہو کاغذ کم وائی فائی ہو آگا باید استفادہ کو او سلورم باید منگا آفیشل سپورٹ ای میل وہ لکھو چھ زمادہ مس یوز کی گی پنجم کچیر تا تاسی داسی وجہ سے مخ کی گی نو خا لارا دا چھ ہمارا صفحہ باید رپورٹ شی ترسو ڈاؤن شی موقع کی یعنی کتا سی لس رپورٹ شل رپورٹ یو نو رپورٹ ہو گئی لکا زما لس ملگری دی ټول یو خبره کو فیس بک تا چې دا صفحه هک شوې ده لس کسان شل کسان چې یو رقم رپورټ وکړي د سینه چې څوک به وایي چې دا وایلیشن کوي څوک وایي نه ټول به په رپورټ کې یو خبره کوي په یو خله به شل پنځه ویش رپورټ وکړي نو هغه صفحه موقتی ډاون کېدلی شي بیا تاسو هغه مس انفارمیشن نه مخنیوی کېدلی
شي. بیا دولتي اداره کې توپیر څه وي؟ مثلا دغه د دفاع وزارت پانه چې ده اوس که دوی وغواړي
بالکل دا بیل کنسپٹ دے امام کے ایکسس پر نامہ اٹیک دیتا ہے کاغذ کسی کی گی دغه صفه وپانه چې موږ مخترازی د دې تر شا څو کوډونه وي په هغه کوډونو کې تغییر راوصل کیږي فرض مثال لیکلی چې د اسلامي امارت دفاع وزارت زه هغه کوډونو کې ګوتې وهم هغه لیکم چې د افغانستان اسلامي جمهوریت دفاع وزارت یا یو بل خبره لیکم دا په هغه صورتونو کې چې د پانو کې کمه موجود وی ولنربلیټیز موږ ورته وی ولنربلیټی موجوده وی بیا دا اٹیک کیدلی شي کاغه موجود نه وی نشي کیدلی نو دې لپاره چې دې مخنیوي وکړو بیا باید موږ پروفیشنل ټیمونه ولرو ویب اپلیکیشن فایر والې ولرو دغه ډیر کارونه چې هغه باید ترسره کړو د تخنیکی ټیم په توګه نو بیا دا شیدونه موږ سره نشي واقع کیدلی.
بس سب څنګه چې تاسو دا موضوع تشریح کړل دینه ښکار چې ډیر مسلکي کسان چاغه پایټي باندې پوښي په دې برخه کې هغه امنیت باندې چې څنګه آنلاین امنیت موږ ساتلی شو په دې باید پوښي تر څو وکولای شي دغه ډول معلومات یا صفحې حق کې یا دغه ډول معلومات چې طالب لیک سپاره کړي او خپاره کړي دغه وضعیت په کتو باندې اوس کرته وایي د دې امکان شته چې مثلا دا به یو دا کار به یو کس کړی وي او یا یو ګروپ د کسانو به کړی وي داسې مسلکی کسان موږ د افغانستان د نل لرو چې دوی وکولی شي که د طالبانو مخالفان وي دا کار وکړي کنه اتمن دغه څه شته تاسو وایي د په کتو باندې خود څخه کړی چې له افغانستانه بهر دا کار ډیزاین شوی دی یا پلان شوی دی؟
او کېدلی شي دا یو کس هم د عملی ترسره کړي او ګروپ هم ترسره کړي. یو کس هم کېدلی شي انف خیار وی داسی کنٹین ولی کی په اداراتو کې بلد وی چې خپل ټروجن دی اداراتو پورې ورسی نو کمپیوټر په دې نه پوهیږي چې مان لس کس استفاده کوي که یو کس استفاده کوي بلکې هغه کوډ رن کوي او کېدلی شي یو ګروپ وي په ګروپ کې یو کس خد لیکلو قابلیت لري یو کس د یو اس بی وړلو قابلیت لري بل کس د اٹیک د پرسیسټنس ساتلو قابلیت لري نو دا ګروپي شکل هم کېدلی شي. موږ افغانستان کې بالکل هیکران لرو موږ په تیر جمهوری نظام کې ډیر خلک وروزل شول په مختلفو رشتو کې او حتی تر اوسه پورې بیرون هیوادونو ته چتلی ول هلته پاتې دي. موږ ډیر پروفیشنل کسان لرو متاسفانه سره هیواد ته واپس رانغلل او سره هیواد ووتل نو کېدلی شي دا د نظام مخالفو کسانو کړي اوسېږي د ادارې مخالفو کسانو کېدلی شي چا شخصي وغوښته وي دا کار ترسره کړي خو په کومه سویه چې دا اچیک دی ما ته نه ښکاري چې د شخصي وغوښتې او د یو کسي دغه هیکر کار اوسېږي دا ګروپي کار دی او ټارګټ شوی کار دی او پوره حوصله ورته شوې ده ځکه عموما موږ انډیویژل هیکران چې هغه که یو میاشت په یو پروژه او په یو ټیک باندې کار وکړي بیا د سبا ورځې خرچه نه لري چې هغه ځان ته عاید ترلاسه کړي نو دې اټیک نه تیریږي خو که چېرته ګروپي وي سازمان یافته وي نو هغو ته خو پیسې هم راځي انکم هم راځي او ډېر په حوصلې سره دې اټیک ته ادامه ورکوي او دا داسې نه چې نن یو کې سبا نتیجه ورکړي دا په اوږد وخت کې نتیجه ورکړي نو د دې ډیټا لیک کېدل او دې ته حوصله کول او په دې دومره غټ اماؤنټ ټولېدل چې دي دا ماته د ساده یو کس هیکر کار نه ښکاري.
یعنی دغه معلومات چې اوس هک شوي دي بیرته خبر شو دي بدل کې هکرانو پیسې مخې سي؟
ګوره بالکل کڅوک یو سلور 15 کسه لس کسه په دیو ګماری چې زتا ته یو لک ډالر درکوم ته ماته هر نه واټه چکه ماته وکا او ماته مربوطه معلومات لا سره نو دا څه هم کې دلې شي مونږ په ډارک ویب کې ډېر هکران مونږه کرایې کولې شو مونږ ویلې شو ډارک ویب یو بل دنیا ده چې د انټرنیټ د برخې اغه تور ډیلونه پکې ټول کیږي ټول دادو گرفت کیږي من کولې شو غلطه اعلان وکړو چې زغواړم د افغانستان ډیټا تلاش وسه حکم کسو کی ماته دا کار وکړي نو هغه شل زره ډالر یو لک ډالر 5000 ډالر غواړي او دا پروژه دی اخلي کیدلې شي څوک فکری وسی چې د دې شته ادارې خلاف وي او ماشونه اخلي مشان لیډ کی او چنلایز کی او دا کار تر سره کی کني پس عادي یو پیاوا کم هیکر په دې باندې وخت نه ځای کوي چې هغه ته فائدہ نه وي نه فائنانشل فائدہ نه فکری فائدہ نو هغه یو په یو خپل وخت دغه څه نه ځای کوي
یعنی دا 500 جی بی ډیټا چې اوس لیک شوی دا ساسي پان په دې بدل کې به 200 روپۍ هکرانو اخیستي وي
شاوخوا 500 جی بی دا او زه لا اوس په دې لګو ډیر مطمئن یم چې دا ډیټا به نور را روان نه ځکه هغه د طبیعت د اټیک په کتلو سره زده ویل شم زه فعلا دا خبره مطلق نشم کولای دا ډیر آزاد بازار وی کچیرته پر ډارک ویب کې دا ډیل شوی وی دا ډیر آزاد بازار وی چې سوګي په 100 روپے جوړامت کې زه دا یو ساده مثال وایم موږ په 2019 کې د ولسمشریدو ټاکنې وی په افغانستان کې او په ډارک ویب کې د پاکستان لخوا د اعلان تر سره شوی او کچیرته چې د انلاین رايو منګال تا بایومیټریک رائے درلودلې په 2019 انتخاباتو کې دا پروسه چا ټکنې کړله نو موږ 10000 ډالر ورته ورکو په انعام په توګه یعنی هکرانو ته دا اعلان شو بیا تاسو د افور اکسپټ کې بیا راځي کار کوي په هغه وخت کې دا رپورت راغی موږ ته زه انتخاباتو کمیسیون کې ما کار کوم بیا په غیم کار وکړ نو دا مختلف وی افر یې خودل کیږي په ډارک ویب کې خود دا حمله ماته فکری غونډه حمله په دغ کاری د ادارې خلاف حمله په دغ کاری چې دوی کې زیاتره 2022 ډاکومېنټ دي بیا غین او ډیټ ډاکومېنټ یعنی کافی حوصله شوې ده کافی صبر شوې ده چې دومره ډیټا یو لري ترانسفر شي د افغانستان انټرنیټ ډیر سلو دی د انټرنیټ ته ترانسفر ایدل او بیا دوی خمنیش کول او خورول نو ما ته ښکاری چې دا یو فکری اختلاف یا د فکری مبارزه لوجه شو وی چې د ادارې سره سووله
اوس تاسو مخکې ویل چې د حمله ته په کتو باندې ښکار چې کېدای شي د دې قبل مرحله مر روانه یو کېدای شي د عمله لاندې درېدلې خو یو خبرتیا طالبانو تر لاسه کړ چې د سی په سیستمونو باندې بریچ شوی معلومات لیک شوی دي اوس دوی کولای شي د حمله ودرې چې راتلونکي کې داسې ونه شي کاغم ډېر مسلکي کسان ضرورتیا لري چې دا ډول حمله ودرې
بالکل د دې حمله ودرول ډېر اسانه وي خو تاسو خبره مسلکي کسانو ضرورتیا وي دغه یو نقطه ده چې زه مطمئن نه یم چې څوک دې موجود وي او دې مخنیوي دی او کې ځکه د ډېرو کمپیوټرونو ډیټا د دې ټولو په یو نتورک کې راوړل هغه ټولو سیکر کول دوباره دا غینه ریکوري کول دا د یو مسلکی ټیم کار وی چې هغه فورنسیک وکي منګه د دې کله چې حمله وشي دا غی ډیجیټل فورنسیک کوو چې هغه ډیجیټل انویسټیګیشن تر سره کوي چې دا شروع شوی لکم دینه دا کم نوادا او بیا غی ټریټمن کوي یا غی علاج کوي چې دوباره دا شی تکرار نشي نو زه چې اوس ګورم فعلاً څومره چې معلومات لرم ما مختلفو اداراتو کې تلکا کړه متاسفانه اوس په داسې کم تخنیکی ټیم موجود نه وي کسو اوس دغه فشار لوجه کسو په لوړ قیمه سره دوه پیدا کی یا بیرون نه راوړي یا حضور پیدا کی نو بیره مثلا
بس څه د تخنیکی بحث به یو څو نورې پوښتنې را سره شته غو بل تاسو رسو وکړم خدا مخکې ما لنجون نه د افغانستان کې د فرهنګ په اړه باندې و پوښتل چې دا ستونزمه نه ده چې په افغانستان کې حتی ځینې اوریدونکو موږ ته کله چې څنګه شکایت کوي چې د غرستۍ ټکنالوژي چې راغلي پرمختګونه چې شوی ځوانان ټول ورځې موبایل لاس کې وي خپل وخت پکې ځای کې دغه ډول فکرونه په څنګه توګه د افغان نجونو په اړه باندې په ټولنه کې شته ده او ډیر وخت نجونې شي کولای په آزادانه توګه باندې موبایل یا کمپیوټر ولري یا کچرته اجازه ورکړي اقتصادي ستونزې په افغانستان کې ډیر د نجونې نشي کولای ورته لاسرسي پیدا کړي ته لکان یې نشي کولای کداغه اقتصادي ستونزې فرهنګي ستونزې سره ګډې کو او بیرته د نړۍ پرمختګ ته وګورو چې خلک کولای شي تاسو د سیستمونو ته چې دولتونو بساتل غي ته داخل شي ډیټا راو باسي ځوانانو ته څه وایي په ځانګړې توګه کورنۍ چې په دې برخه کې مسؤولې دي، چې څومره اړتیا ده په افغانستان کې دې برخې ته چې ځوانان پکې وروزل شي، که هغه نجونې دي که هلکان دي چې دوی وکولی شي دغه خپل اسناد ډیټا چې لري د هغې امنیت حداقل وساتي؟
بالکل ښه پوښتنې ته اشاره وکړه. زه ډېر وخت داسې مواردو سره مخ کېږم چې زمونږ تاسفان ډپریشن ته تللي، حتی خودکشي ته لاس اچوي، چې دو یو عکس وتلی په سوشل میډیا کې. مخکې ورځو کې یو ورور ما سره تماس وکړ چې ما د خور عکسونه په سوشل میډیا کې وایرل شوي دي او زه غواړم دا ډاون کړم، او دا موږ لپاره ډېره غیرتي مسله ده. فلا او نو اولنی خبره ما ورسره دا وه چې ګورې مامي تاسې خپل خور سره زور جاتی نه کار وانخلی. دا یو ډېر موږ په یوویشتمه پیړۍ کې اوسېږو، او د ډیټا د کورنۍ اکسونو لیک کېدل دا یو عادي خبره ده. لکه ذهني توګه ومنو که څوک خپلو ودونو کې خوښیو کې په نور مراسمو کې کیمره پرېږدي، نو بیا دې ته د ذهني تیاری چې زما د دغه کور اکسونه یو ورځ وتلی شي. دې مخنیوي لپاره موږ مختلف لارې چارې لرو. لومړنۍ مسله چې دغه د تعلیم ده، کله چې موږ نسل وروزو که هغه هلکان دي که نجونې دي او تعلیمی کړی اوسېږي، کله هم دغسې اشتباهات نه کوي، ځکه هغه آپشن چې دوی کلیک کوي په هغې باندې پوهېږي. مثال په ډول زه چې ډېر زیات ورسره مخ کېږم په خپلو واټساپ او سنیپ په نورو سوشل میډیا سټوریانو کې میرمنو یا فیمیل طبقې چې دی خپل کورنۍ عکس بغیر له دې چې پوه شي کلیک کړی اچولي، بیا هغې نه څوک سکرین شاټ اخلي، څوک سره کم سوی استفاده کوي. یا د بل مثال درته ووایم چې بغیر له دې چې موږ خویندې دغه درک کړي چې دو عکسونه څومره حساس دي په ټولنه کې یا کورنیو ته، دی یو الګ سره شریک کړي، یا بل خپل ملګري سره شریک کړي، فیمیل ملګري سره شریک کړي، هغه بیا بل چاته ورکړي، بل چاته ورکړي، یو وخت کې دینه مسله جوړ شي، بیا حتی د بلیک میل ښکار شي. د ټولو حل چې دی دوه نقطې دي. لومړی ما درته ویل تعلیم ډېر زیات مهم دی، درېیم حوصله، او د دې عصر کې اوسېدلو هغه خپلو تاوانونه ذهني طور منل، خپل رواج لږ ذره کلچر لږ اپډیټ کول. که چېرته احیانا زما د خور لور یا وکس د پاسپورټ لپاره یا بل شي لپاره ایستلی وي، یا د بل چا په واده کې ایستلی وي، دا وځي په سوشل میډیا کې یا بل ځای کې، نو دا د هغې د مرګ باعث نه شي، دا ځان د دومره شرم او وار ونه ګرځولی شي چې هغه ژوند پې تریخ شي. هغې لپاره خپل تخنیکي حلونه لرو. مونږه سټاپ ان سی آی په نامه یو ارګنایزیشن دی چې د ټولو سوشل میډیا پلیټفارمونو سره کار کوي. که مکس چې د نجونو او نه غواړې چې انټرنیټ کې خور شي، ته به هغه هلته ریپورټ کوي، هغې تا کیس اوپن کوي، د پاس له یو څو ورځو مراحلو څخه هغه کیس دی اخلي، او هغه عکس چې بیا کلم په سوشل میډیا کې خورېږي دوی اتوماتیک ډاون کوي، ډیلیټ کوي.
یعنی حل لارې ورته شته دي. سوریه جان، که تاسې راته ووایاست دغه وضعیت ته په کتو باندې چې په افغانستان کې یو څه فرهنګي ستونزې د افغان نجونو په وړاندې شته دي، او اوس تعلیم هم نشته، دا چې دوی وکولی شي تعلیم وکړي، او دغه کوم ستونزو ته چې بسد صاحب اشاره وکړه دا ډېرې جدي دي، په ځانګړې توګه د عکسونو په برخه کې چې هم په ټلیفونونو کې انجونې عکسونه اخلي، یا په خطا کې یا په ناپوهۍ کې دوی هغه عکسونه په بیلابیلو په ځانګړې توګه د واټساپ سټوري یاده کړه چې په دې کې ږدي. خو کورنۍ بیا یو کار دا کوي چې د لپاره د دې کار مخه ونیسي، بېخي نجونو ته ټلیفون نه ورکوي. ستاسې په اند باندې حل لار څه ده په دې برخه کې؟ کورنیو ته باید نجونې څه ووایي، نجونې خپله څه وکړي چې هم دوی وکولی شي ټلیفونونه وکاروي، دغه نوي عصر نه خبرې شي، او هم هغه څه چې د کورنۍ غوښتنه وي هغه هم یو څه په ځای کړي.
مننه فایزه جانې، واقعا بسط ډېر ښایسته شیان، ډېر ښایسته موضوعات اشاره وکړه. یو د هغې نه د دستوري خودن خبره ده، واقعا زموږ ټولنه کې زیاتر نجونې په دې کارونو باندې اخته دي، ستوري لګوي، هم دوستان سره څونه باسي دي، هغه دوستان چې دا ورته یو مشکل جوړوي. زه به دا ووایم چې د دې حل لاره زما په نظر ده، چون زموږ په ټولنه کې دونه پرمختګ نه دی شوی، دونه موږ مسلکي کسان نه لرو، دونه خلک آګاهي نه لري، اما پوهاوی دونه په دواړو کچه نشته په افغانستان کې. نو دوی ته نه دي پکار چې دغه کار وکړي. اول چې دوی بیا پوهېږي چې د دې یو انجام ډېر زیات نتیجه یې ډېره خرابه ده، چون فامیلونه ډېر غیرتي مسله ده په افغانستان کې، دا شیان چې د یو فامیل عکسونه په سوشل میډیا کې اپلوډ شي یا هم وایرل شي، نو بیا هم په انجونو باندې یا په انجونو باندې دستګیری کوي یا په هغوی باندې ټیلیفون استعمالول، د انټرنیټ استعمالول یا کمپیوټر استعمالول یا بیرون ته تګ راتګ دا پرې بندی یا تدې په دې حدو پورې رسیږي چې خدای نخواسته د هغوی د ځان وژنه کوي یا هم د کور د کورنۍ د خونه بدون فشار راځي چې هغوی ځان وژنه کوي یا هم په زور یې واده کوي. نو دغه مسایل د دې نتیجه ده چې کله یو جنۍ په سوشل میډیا کې یوازې اپلوډ کیږي، وایرل کیږي، که هغه وغواړي که ونه غواړي، نو دا مسایل ورته راپیدا کیږي په افغانستان کې. یعنې موږ دې ته لاسرسی نه لرو چې یو منبع ته یو مرجع ته موږ مراجعه وکړو، هغه عکسونه بېرته د سوشل میډیا نه ډیلیټ کړو یا هم مخه ونیول شي. یعنې افغانستان خلک دونه په خاص پرې شیانو نه پوهېږي. نو زما په نظر دا همدغه حل لارې همدا ده چې د دغې کارونو څخه دوی جلوګیري وکړي، چې چېرته موږ دې شیانو ته لاسرسی، یعنې داسې یو سیستم ته لاسرسی نه لرو چې د دې مخه ونیول شي، نو موږ کولای شو چې خپل د دې کارونو یا دغه حرکت څنګه غواړو چې په سوشل میډیا کې عکس ورکړو یا هم د لاس یا د خپې یا په ستوري کې ولګو، نو د دغه شیانو نه که موږ جلوګیري وکړو نو کورنۍ بیا دې ته نه اړتېږي چې موبایل موږ نه واخلي یا هم انټرنیټ په موږ باندې بندې زیاتره کورنۍ بېدون د دې نه چې نجونې په سوشل میډیا کې فالو اوسېږي یا هم خپل عکسونه په سټېټس کې ولګوي، بېدون د دې نه هم نه غواړي چې موبایل په نجلۍ استعمال کړي یا هم سوشل میډیا کې اوسېږي یا هم انټرنیټ استعمال کړي، نو هغوی اصلا هم دوی سختګیري کوي. نو که چېرته بیا داسې یو مسله رامنځته شي، زیاتره کورنۍ مخپله لیدلی په همدغه یو مثال کې موبایل د په لاس کې ده، کېدای شي چې عکسونه دې ووځي سوشل میډیا کې، دغه یو خبره حتمن کېږي، خصوصا چې د ښاره وتلې سیمو ته موږ ځو، هغوی داسې فکر کوي چې د موبایل یعنې کنکشن سوشل میډیا سره ده، چې همدا موبایل د چا په لاس کې وګوري وایي الله زما عکس په سوشل میډیا کې وځي، حالانکه هغه نه پوهېږي چې عکسونه اپلوډ کول غواړي هغه بیا سوشل میډیا سوشل میډیا میډیا ته دي. نو په افغاني ټولنه کې دا یو مفکوره شته، یعنې عامه پوهاوی دونه لوړ کچه باندې نه دی چې ټول وپوهېږي چې څه رقم یو عکس اپلوډ کېږي، هغه څه رقم ویډیو کېږي. نو زه وایم چې زما خپل شخصي نظر دی چې چېرته موږ خپله جلوګیري وکړو، عکسونه ور نه کړو، دوستانو سره ډېر عکسونه ونه باسو، پوهېږو چې دغه دوست باوري نه ده، نو ضرورت نه پیدا کېږي چې موږ هغوی سره عکس وباسو. نو په راتلونکي کې به د دغه کارونو موږ جلوګیري کولی شو په اسانۍ سره.
شعبان جانې که ته راته ووایې، لکه څنګه چې سرای جانې وویلې، ښه ده چې نجونې خپله د دې کار مخه ونیسي، دې نه چې کورنۍ راپورته شي او د دوی مخه ډب کړي یا بېخي ونه ټلیفون واخلي، ښه ده چې نجونې مخه ونیسي. خو ځینې داسې کسان دي چې ډېر شوقیانې دي، غواړي سوشل میډیا کې واوسي، یو څه نه یو څه خپره کړي. دې کسان ته تاسې څه وایاست؟ ځکه چې ټول خلک غواړي په سوشل میډیا کې عکسونه واوسي یا د دوی هغه یو ډول حضور حتمن باید وسی، بل څه بدیل حل لار شته ده؟ مثلا دوی د عکسونو په ځای کولای شي لیکنی وکړي.
او دا د تاسو خبره صحیح دقیق ده، دوی کولای شي د عکسونو په ځای لیکنه وکړي. اوس زموږ په ټولنه کې ډېر خلک غواړي، مثلا ډېر نجونې، څنګه چې معلومه ده د هلکانو په نسبت نجونې ډېرې د عکسونو شوقیانې دي، خو دوی کولای شي د عکس په ځای لیکنه پوسټ کړي. اوس خو که تاسو وینئ په ډېر ځای کې ټوکې هم پسې جوړې کړي، وایي چې که دا خارجي نجونې نه وای، د موږ افغانو نجونو به پروفایل څه شی ښودلو. نو دغه د لامل دی چې موږ کولای شو، یعنې هغه عکسونه چې په فیسبوک کې دي خلک کاروي، زموږ خپل شخص نه دي، د هغو عکسو سره دوی کولای شي خپلې لیکنې وکاروي، هغه څه چې غواړي پوسټ کړي یا خپره کړي هغه خپره کړي. نو زما په نظر ښه نه ده چې هر څوک د خپل زړه کار وکړو، په ځینې وختو کې موږ باید خپلې کورنۍ په نظر کې ونیسو، ټولنه په نظر کې ونیسو، دین په نظر کې ونیسو. یعنې موږ باید پوه شو دغه عکس زموږ دپاره ښه دی، زموږ د کورنۍ ورباندې کوم امانت نه لري، دین مو نه لري، یعنې هر څه ته موږ باید خپله فکر وکړو.
مننه باڅه صاحب، که تاسو راته وایاست دغه مطالب چې اوس د طالبانو طالب لیک خپاره کړي دي، د طالبانو حکومت بل داسې کومه حل لار لري؟ دغه معلومات خو خپاره شوي، خلکو ترلاسه کړي، خو لکه څنګه چې تاسو مخکې وویل، لکه سوشل میډیا کې د یو چا عکس خپور شي، هغوی بیا رپورټ کوي او غواړي چې هغه ډاون شي یا ډیلیټ شي. اوس طالبان د دې لپاره داسې څه آپشن لري که نه؟
مثلا زه غواړم د خویندو سره یادواري کوم چې لطفا که تاسو سمارټ فون یوز کوئ دغه بیوټي اپلیکیشن چې په دوه اعتبار مکوي دغه ایکس اضافه اپلیکیشن چې هغه رسمي اپلیکیشن نه وي که فیسبوک ټیک ټاک یا رسمي اپلیکیشن استفاده کوي هغه مو د ډاټا خیال ساتي او کته چې د ټیک ټاک لپاره یو وی پی این د بینومه وی پی این استفاده کوي یا د خاص لپاره بیوټي اپلیکیشن یا د اکسونو لاک لپاره بینوم اپلیکیشن یوز کوي نو دا تاسو ډاټا سره تاسو ډیټا کمپرومایز کولای شي نو دینه صرف خودداري وشي بل دا خور ډیره خې نقطې ته اشاره وکړه عامه پوهاوی ډیر زیات مهم دی چې دا د نظامونو مسولیت وي چې عامه پوهاوی وکړي د خپلې ټولنې د مشکلاتو مطابق قوي عامه پوهاوی وشي
نه بس تاسو خود سې ټکی ته اشاره کوي چې بیوټي ما کاروي دا خونده کې چې فلټر پکې نه وي
رسمی اپلیکیشن استفاده شي اوس ټول لیټسټ ټلیفونونه چې دي هغه خپل فلټر هم لري ایډیټ آپشن هم لري او که اخلي هم نو اپډ ورژنونه واخلي چې تاسو ډیټا کمپرومایز نه کی او درېمه مسله د نظام مسولیت وی چې د سایبری پیښو لپاره چې هغه څونه وی کاغه اکاونټونه وی هیکینګ وی یو مرجع موجوده وی یو اداره موجوده وی په نړۍ کې د دې لپاره خاص وزارتونه موجود دي سایبر سیکیورټي وزارتونه موجود وي متاسفانه په افغانستان کې د مخابرات وزارت تر چتر لاندې یو ریاست دی چې هغه هم ډیر بیکار شوی دی او فعلاً لا رئیس هم نه لري او مامر او یو دوه درې کاروندان دي چې هغه دي بالکل جوګه نه دي چې د افغانستان په سیر لوی هیواد لوی نفوس خلکو سایبری پیښو ته لاس رسیدګي وکړي دا مې هغه تېرې مسلې پورې نقاط در سره غوښتل کمه تاسو خبره بالکل طالبان اوس بل لار نه لري د دې معلومات مخنیوي لپاره زما په آن په تخنیکی چارچوب کې من یو حل هم اوس نه لرو چې دا ډیټا دې بیرته دوباره ټیک ډاون دي شي یا د لمنځه دې لاړه شي نه ځکه دا په ټلیګرام ګروپونو کې خریدلی شي دا په واټسپونو کې خریدلی شي دا په مختلفو ویبسایټونو کې خریدلی شي یو ویبسایټ چې کله دا دغه وته دا لیکس راوتل نو طالب لیکس ڈاٹ کام او هغه ډومین ډاون شو اوسې ڈاٹ آی او ته چینج کړ نو دو سره اصل مسله دا چې ډیټا موجوده ده کته په ویب سایټ ڈاون کې هغه بل اوپن کړي کته په یو سایټ ڈاون کې هغه په ټلیګرام ګروپونو کې اچي شته ډیټا چې ته لیدا یې دي چارا نشته ده به یې کارانو سره یو وخت وخت نشرول هم شي خلکو ته رسیدل هم شي راتلون کې لپاره موږ تدابیر نیولې شو چې هغه بیا هم تخنیکی ټیم غواړي کم چې کمې
اوس مهال که طالبان و غواړي د افغانستان بهر ځینې کسان را دعوت کړي احتمالا چې دوی به لکه د ګاونډیو هیوادونو ته مراجعه کوي چې په ډېر احتمال به پاکستان وي فکر کوي بیا هلته داسې کسان شته چې وکولی شي د دوی سره مرسته وکړي او د دغه ډیټا په ساتلو کې د یو بل بهرني کس ګمارل بیا څومره خطر جوړوي
دغه مسله د تاسو پښتنه خپل پښتنه کې ځواب شوله دا کار کېدلی شي د بهرنیانو په مرسته وشي خو بیا د په هغو اعتماد نشي کېدلی دا بالکل نیشنل ګټو خلاف کار دی ملي ګټو خلاف کار دی چې ته خپلې حساسې ډیټا ته ګاونډی راوړی ودرایي دا معنا دا چې زه یو خزانه لرم او زه ګاونډی راوړم ورته ودروم او زه خپل خوبونه کوم نو هغه ګاونډی یو ورځ به راته وګوري دوه ورځې په درېیم ورځ به خیانت کوي را سره نو پښتنه جواب مو پښتنه کې دی مونږ په نور خلکو اعتماد نشو کول
اوس ورته د ست حلار ویني
حلار خو د ست دی چې چتر مهم دی د نظام ساختار مهم دی چې دا جوړ شي چې ټول افغانان په خلاوي په خپل وطن کې وي تعلیمونو دروازې لوي رسميات موجود وي د تعلیم کسه لوړ شي یا په هغه سپیډ دی روانه شي کم از کم چې جمهوریت کې روانو دا سي په هغه نظام په سطح حلار کېدل شي دا واړه واړه حلار شنن ډیټا اخکا تکاو پور تکاو د دې مخاوني ساو ویب سټ د ډاون شو بیرته یاب کا دا موقتی حلار دي دا د ملت په سطح د نظام په سطح د افغانستان په درد نشي دوا کېدل تر څو چې یو چتر جوړ نشي لکه جمهوریت چې جوړ شو او ټول خلک بیرته راغلل استعدادونه راغلل تعلیم دروازې له شوې د نجونو لپاره د الکانو لپاره ګروت وشو تاسو به د دې شاهدانې چې کله مکتبونه د نجونو پر مخ خلاص شول د تیر طالب دورې نه بعد او څومره کم تعداد بول ایما یادیږي موږ د کمپیوټر ساينس پوهنځي استادان بشول په جلال آباد کې د خراسان په نامه پوهنتون تقریبا ټول پاکستانیان ول خو 2021 کې یو استاد پاکستانيان نه یوازې د شخصي پونتون بلکې غوړ افغانستان کې وتاي یو پاکستاني استاد ډېر په سختۍ لیدل شو. وجه دا و چې مونږ کپاسټي بلډینګ وشو نسل وروزل شو په خپل استادان شو. اوله کې مونږ د کمپیوټر ساينس مونږ استاد نه درلود په اخره کې مونږ ادارې م افغان انجنیرانو چلولې په 2021 کې استادان م افغانان ول او سیستمونه م افغانانو ساتل. اوس بیرته استادان م افغانان له هیواده وتلې دي ادارې م افغانان پوره نه دي ورته چوي چلی او امنیت وایسي.
لند په دو جملو کې راته جواب راکړي چې چیرې دا وضعیت همداسې دوام کوي د دې احتمال شته چې د تیر جمهوریت کم معلومات چې پټ ساتل شي او هغه مور سره راښکاره شي د هکران په بریدو کې لندو کې راته وایي.
نه زه دا فکر نه کوم. زه هلته هم دا تحول چې راغی هغه وخت کې ډېره ډیټا ډیسټروی شوې وه تر ډېره د منځه تللې وه او هغه سینسیټیو ډیټا چې وه هغه د منځه تللې او سیستمونه ډاون شوي ول. په هغه وخت کې زه یې ښه مثال د ټاک سیستم وایلی شم د امنیتي میلیو سیستم او همدارنګه سنور عایداتي سیستمونه شول هغه فعال ول فعال پاتې شول تر اوسه پورې لکه آر ټي ډي ایم ایس دا 10% ټیکس ټولول یو سیستم چې هغه جریان کې وو یا د مالی وزارت باندې سیستمونه وو یا اداري سیستمونه چې هغه فعال شو خو اوس د نیم ژوند حالت کې.
مننه کور ودان ژوندۍ وسیله تاسو ټولو قدر منو وخت پای ته ورسیده تر بل پروګرام
کې
چاره ښه وخت مخه.